روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم کانګو یو ډول وژن کې انتانی ناروغي د چې لڅارویو د ویکنې په وسیله انسان ته انتقالیږي په افغانستان کې تازه د دغه طبي د سباندې سلو مثبت پیښو خبر ورکړل شوی دی او د عامه روغتیا وزارت ویلي و کسان ترې مړه شوي هم دي کانګو څنګه رامنځته کیږي د لوی اختر په شپو ورځو کې چې قرباني کیږي د کانګو د لیږد خطر زیاتیږي څنګه په اسانه لارو ځان ترې وژغورو د کانګو د درملنې لارې چارې او افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس په همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو له نیکه مرغه نن موږ دوه میلمانه لرو په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ډاکټر صاحب عمری به وروسته استډیو ته وصل شي اوس ډاکټر صاحب ویاړ خبرونې ته وصل شوی دی اوریدونکو د خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم هیله ده چې تاسو هم اړیکه ورته ونیسئ د استډیو شمیرې درته اعلانوم 00 22 12 0 په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی که تاسو انټرنیټ لری انټرنیټ مسم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ بیا درته دا شمیره وایم 00 22 12 0 بل نړیواله شمیره ده 00 22 12 0 موږ همدا موضوع پر خپل پښتو فیسبوک پانه هم پوسټ کړی ده هلته هم ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې راته پریخي وروسته به د خبرونې په تراس کې مطرح کو ډاکټر صاحب ویاړ ستړي مشي راځي په بل دین وکړو چې کانګو څه ده والي دغه موضوع په د تیرو څو کلونو کې خصوصا کله چې د قربانۍ اختر را نږدې کیږي د ژبو او خلو سرته راځي
السلام علیکم لیدین صاحب تاسو ښه ده تاسو مخکې یادونه وکړه یاد ناروغي تقریبا مخکې یعنی د لومبنۍ پیښه د یاد ناروغۍ په 1944 کال کې په کریمیا هېواد کې رامنځته شول راغلی نو وروسته نو دا ناروغي مخ په سرایت و سرایت په تر اخره نه پیښه بیا هغې نلته کله چې ناروغي تشخیص شوله په 1989 کال په کانګو هېواد کې رامنځته شوله نو په دې خاطر یاد ناروغۍ ته همدا نوم د نوم څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې کریمین کانګو هیموراجیک فیور کوم چې مطلب اول په کریمیا هېواد کې رامنځته شو او تشخیص یې بیا په کانګو هېواد کې رامنځته شو مختلف اندازه وینه لرونکي طبې مختلف شکل باندې وینه لرونکي طب سر ورکوي او چون تاسو ناروغي د سرایت په حق لوي علي په خوا دا عموما دا ناروغي په هغه هېوادونو کې رامنځته کیږي چې هغه هېوادونه مثلا د افغانستان په شان وضعیت لکه په خوا کې هېوادونو کې اوس عموما دا معلومه انتقال کیږي نو په دې شکل باندې دا معلومه سره یاد ناروغي اسیایي هېوادونو او بعض نور هېوادونو ته هم خپره شوه نو نوموړې ناروغي مختلف شکلونه لري او مختلف شکل باندې انتقال هم رامنځته کیږي تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوموړې ناروغي د ممتنې کنې په واسطه لومړی ځل څخه د کنې څخه حیوان ته او بیا کول کولی شي د حیوان څخه نور حیواناتو د اهلي او غیر اهلي حیوانات ته د حیوانات څخه انسانانو ته د انسانانو څخه حتی نور انسانانو ته هغه ډاکټر صاحب چې په داخل روغتون کې وي هغه که هم چیرته هغه کوم چې د شرایط وي هغه عملي نه کړي نو امکان لري چې د داخل د روغتون پرسنل هم پرې اخته شي نو چون یاد ناروغي چې اوس هم د یاد ناروغۍ په حق لکوم خاص وصفي تداوي نه ده موجود خو بیا هم بعضې وقایع تدابیر رامنځته شوي دي په ټولو هېوادونو کې خوشبختانه زموږ په وطن کې هم متعمق پوهاوی ډېر زیات شوی دی او نور هم اړتیا ده چې باید عامه پوهاوی وشي نو د یاد ناروغۍ د انتقال د مخنیوي لپاره یوازنی شی چې باید انتقال مخنیوی کړي عامه پوهاوی دی عامه پوهاوی په دې شکل سره وشي چې چیرې موږ شکمن کیږو د یو حیوان د اخته کېدلو په چې یو حیوان په اخته شوی نو باید حیوان ایزولیټ شي یعنې مطلب یو ساحه کې تر یو وخت پورې معین وخت پورې هغه حیوان وساتل شي چې د هغې افرازات نورو خلکو ته انتقال نه شي یا د هغې حیوان څخه نورې کنې منتن نه شي چې هغه کنې بیا په نورو حیواناتو باندې کښېني او حیوانات اخته کوي یا هغه کنې یا مطلب نور انسانان وچي چې انسانان اخته کوي او که چیرې موږ او تاسو کوم انسان په خدای نخواسته کوم انسان پرې اخته شي نو بیا باید هغه انسان هم یو په ځانګړې کوټه یا ځانګړې ځای کې تداوی لاندې ونیول شي تر څو د هغې د افرازاتو په واسطه نور انسانان اخته نه شي یا د هغې د افرازاتو په واسطه بعضې لوښې ممتن نه شي او هغه لوښې نور کسان استفاده نه کړي نو په دې شکل باندې ناروغۍ د شرایط مخنیوی کیږي او نوموړې ناروغۍ مختلف شکله کلینیک ورکوي لوژن صاحب لکه مطلب هر چا تر عمومي د بدن د حرکت نه نیول او د زمي سيستم او ټول سيستمونو کې مختلف شکل ناروغي ورکه لکه انسان خستګي احساس کوي ځان دردونه احساس کوي عضلات او دردونه او شخي او مختلف د کوم یو ټولن سر دا غ انسان د غمینه کمیږي او ډېر خستګي احساس کوي په داخل د بدن کې دردونه او ته احساس کوي د عضلات او دردونه په داخل د کولمو کې دردونه احساس کوي د ځګر غټواله بعضي حالت کې رامنځته کوي عموما د ناروغ کې شي په یاد ناروغي تر یو وخت څخه ډیر وخت پاتې شنو کېدای شي د وینې سری حجرات تر عملی لاندې راولي او مختلف اندازه کې وینه بایدن لامل شمول دي سر
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیتا سوډی رخه د ناروغي تشریح کړه هغه تاریخچه ته هم اشاره وکړه په افغانستان کې ډاکټر صاحب خو د کانګو تب نه و یا کوه یاد دلنه بیلابیل نور نمونه ورته اخیستل کېدل اما په دې وروستیو کلونو کې دغه موضوع ډیره یادېږي څه فکر کوي په خوا تشخیص نه وو او کنه رښتیا هم دغه تبه کانګو په افغانستان کې په خوا دومره نه و د اندېښنې وړ موضوع دومره نه و اما اوس ورته هر کال تدابیر هتا نیول کېږي مثلا دغه نن هم موږ راپور لرو چې د طالبانو د حکومت د عام رښتیا مسؤلانو په کابل کې د کانګو په وړاندې مبارزه یا تدابیر پیل کړی دي او وایي چې هڅه کوي چې د کانګو د خبرېدو مخه ونیسي ناروغي کولی شي
په خوا موجوده و په دوه درې شیان چې د دې ناروغۍ د سرایت د زیاتوالي لامل کېږي یو عموما پخوا موږ تاسو د ډېر پوهاوی د دې ناروغۍ په باره کې د خصوصاً افغانستان کې نو او اوس تاسو کلونه کېږي وزارت سره تامې او زموږ ډاکټر صاحبان مختلفو ځایونو کې د دې په باره کې معلوماتونه او ریسرچونه وشو دا هغه نمک کې بعد هغه دا هغه نرسو داخله کړې باندې وتوانېدل چې مطلب پوه شي چې دا ناروغي د زموږ په هیواد کې هم شته په ناروغۍ د راپېره کېدل یو ولادت لودین صاحب زما په نظر دا چې ته خصوصا د ډاکټر شو اورو کې د مختلفو هیوادونو نه دلته د حیواناتو انتقال کې یا حیواناتو لپاره د سکرینینګ نه کیږي نو چې سکرینینګ نه کیږي هغه حیوانات چې دلته راځي زمونږ تاسو په ټول نه کې چې کوم قاتل حیوانات دي نو مطلب پور کې څړې غواګانې بزیدار ساتي نو داغې څخه انتقال زمونږ استاد د پور ساتل شو حیوانات او د انسانانو ته مختلف ټولنه کې د یو عامل دا چې مختلف هیوادونو څخه د حیواناتو انتقال زیات شوی دی
ښه یعنی په اختر کې د لپاره چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته څاروي وارديږي نو دغه ویره زیاتیږي یو شمیر اوریدونکو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې تبصری کړي وای دا د بهرنیانو او تر ډیره د نورو کسانو د سیسی دی غواړي چې خلک له قربانۍ او نظر توري کی نو دغه زموږ اوریدونکو کله ناکره د رسنیو په خبرو باندې باور نه کوي خو د ډاکټر صاحبانو سپارښتنه بیا ورته د منلو وړ ویزه کچې تاسو هغه موضوع معمولا علمی لحاظ ته به لحاظ بحث کوي او دوی کله ناکره د رسنیو په دغه راپورونو باندې نیوکه کوي دانن هم چې موږ دغه موضوع پوسټ کړی دا زینو کسانو امدا لیکلی چې هیڅ خبره نسته ناروغي نشته فقط دغه د زینو کسانو د سیسی د چغواړي له قرباني نه خلک زړه توري کی لټبی په لور ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو ته چې دا شه خوشباور دي او په دغه مسلو باندې باور نه کوي لټبی په لور معلومات کم دي دوی ته څه وایي تاسو
دین صاحب متاسفانه چې څنګه افغانان خدا خو لري کله چې اول دل کوئی دمرامن څه شو امرو زمونږ استاد چې وادوال په دې فکر چې دا نړیوالو یو د څه ده وایي سره هغه نه ثبوت ورته نشته نو مړینه ورکړه الله تومره خلک لري خپل شي تومره خلک اوس هم په ماګه ناروغي باندې اوس هم شته نو کانګو ناروغي هم داسې ناروغي ده چې دا مختلف شکل وینر لرونکي څه پیدا کوي خصوصا کوم غوتا چې د کابل انتانی روغتون څخه مراجعه وکړي یا د ننګرهار د انتانی روغتون څخه مراجعه کوي یاد روغتونونه کې اوس هم مثبت مریضان چې کانګو باندې اخته شوی حتی د حیوانات د کانټاکټ تاریخچه هم لري او اوس پر اخته دي ډیر مړینه ورکړلې خصوصا زمونږ حتی زمونږ کې دي پرسونل پکې چې دا څوره زمخ کې ما هم راپور تاسو له زغو زابل کې زمونږ زابل ولایت کې هم څو تبر تنه ډاکټر صاحبان خو یاد ناروغي باندې اخته شو چې کوم یو ځوان پر ژوند هم د لاسه ورکړ زمونږ د ننګرهار د ټپ پوندي ماسلین د ابل کال پر اخته شو نو هغه یو کس په کابل کې پامتانی روغتون کې بستر او تلویر وخیم حالات ته تللو او بیا خدای پر رحم وکړ هغه حالات نه راوته نو دا مونږ تاسو د دې راډیو غوښنو دا بس مونږ ټولنې د پاره ډیر یو بد زیره ولري ته خصوصا د اخر شپه ورځو کې
bale kor wadan awridun ko padhila che ta soz da doctor sahab khabar band qinaat kade wi aw kam tar kam ehtiyati tadabir uniso fikr kom da virus dumra der pirakh tit na dai la ka covid ya nur اما هر حال باندې کې چیرته نظافت مراعت سي ورسته به ډاکټر صاحب ورته اشاره هم وکړي چې کوم وقایوي تدابیر نیولې سو. ډاکټر صاحب راځي مخکې دي چې وقایوي تدابیر ته ورشو ورسته را سره د انتانی ناروغي متخصص هم ملمکیږي لغنه به بیا په دې بحث ورسره وکړي څنګه مخنیوي کیږي پیښه څومره دي دغه کوم څاروي چې په دغه کانګو باندې اختوي کوم ډول نخې نخانی لري مثلا په ظاهره کې د څاروي کوم ډول نخې نخانی یا سیمټمونه وی چې سړی پوسی یا شک وکړي لږ تر لږه چې ممکن دغه څاروي ناروغ وي یا کانګو نیولې وي.
دین صاحب دا عموما د څاروي او د اخته کېدلو هرتا د زمونږ او تاسو د انسانانو اخته کېدلو څاروي اخته کېدلو تقریبا کلینیکي سره ورته ده. څاروي هم په چیرې په یاد ناروغي باندې اخته شي هغه هم داسې خستګي به خصوصا کله چې موږ څاروي ته خوراک دود خوراک سره به علاقې کې خي څاروي به سستی کوي مطلب ټول ورځ به پراته وي د پراتو مختلف شکل باندې کېدای شي د خولې او د پوزې د لارې څخه بعضي لواب افرازات موجود وي حتی په بعضي حالاتو کې لیک شوی چې کېدای شي د څاروي هم په چیرې یاد څاروي کې وخت ډیر ناروغ حتی تر دیارلسمې څوارلسمې ورځې پورې ناروغي اوږده شي نو څاروي کې هم امکان لري چې خوندیدۍ لامل شي مثلا د څاروي کې هم د موارد غایطه د لارې د وینې قطرات موجود وي یا فرض د یورین د لارې یا د څه درار د لارې هم کېدای شي د وینې قطرات موجود وي نو څاروي به عموما علاقه د محیط سره ډیر زیاته کمیږي خوراک باندې کوي د تنفسي سیستم په آزاد د بغیر د کنټرول روان وي او دا چې نور د عمومي خستګي غونډې احساس کیږي څاروي سره هغه باید خپل کوچ کوي څاروي ساتلي نو دروغ ناروغ درک کولای شي یو غي کا ځان پر غولای را غولای شي نور خو دروغ ناروغ څاروي درک هم شرط کیږي.
بله کول ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو ورزو زموږ دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون سټډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي تاسو هم سپارښتنه کړې و او موږ نه مغوختي و چې د اختر په نګدې کې دوه په کانګو باندې خبرې وکړو د غدنن په کانګو باندې خبرې کوو اختر تم فکر کوم شاوخوا دواونه شاوخوا پاتې دي تاسو څه وایي د خبرونې ته څه سپارښتنې او نظرونه لري او زمونږ کې پښتنې هم لري دوه ډاکټر صاحبانه خدمت کړي.
اول خلودین سازما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته او دغه زموږ واکان د زموږ قرمانان دي د په خچ اول کې د امراض ولاړ دي خدای تعالی دې زموږ سره نه کوم خدای تعالی دې ته خیر ورکړي دواړو ته سلامونه وړاندې کوم یار صاحب ته عمری صاحب ته عمری صاحب ته په غیار کې سلامونه وړاندې کوم کراغې زما سلامونه دې قبول کړي او دابل دې اوس قبول کړي. لودین صاحب واکان ما سپارښتنه کړې و اولین کس زوم چې په لندو سترګو ما سپارښتنه درته وکړه او تاسو ومنل نو تاسو ته شکر کوم موږ به ستاسو پاکي دعا وکړو بل ډالې خونه لري چې درې کو او تاسو موږ سره پروګرامونه جوړوي موږ سره دوا تیر بل شي نو ستر کولای رابو سو کانګو ته کانګو واکان دا شو مریضي ده څنګه څه وسو د افغانستان خلک څنګه څه اغایل لري ولیکن وسم په لوړه کچا اغایل نه لري اول خو میستاش دا ورېدونکو صدا هيله ده دا کدا څه سب محترم چوول چې دا لیکنی کوي پر فیسبوک باندې پر خلک سره نوی باندې چې دا د نړیوالو د شساده موږ ته چې هر مرز راځي دا څو تبلیغات کوي چې دا د نړیوالو د شساده غوښتنه مې دا ورېدونکو صدا ده چې هر موضوع په سیاست نه غډوي مرز او سیاست په نه سره غډوي موږ اکثرا مشخص دانونو سیاست مداران او سیاست دانان بولو ولیکن په سیاست نه پویو هر وخت چې مرز مو د کور هر وخت چې مرز خونی تراغی کورت مراغی پتنه مو کورت را نه بیانو دا مرز قبلو د دوی سمې غوښتنه داري چې هر مرز دی مرز دی په سیاست نه غړي موږ د خیره سیاست او ضرورتوریو نو رب سوجه موضوع ته د کانګو واکان لکه ډاکټر سم محترم چول کانګو هغه ناروغي چې ساری د حیوانان نه حیوانان ته او د انسانان نه انسانان ته زما هیله داده د قرباني ورځ دی خدای تعالی دې اومد قرباني قبول کړي هیله می داده د خلکو څخه کچيري په هغه پسونه کې چې علائم د کانګو نه وي هم باید دغه لری دې پسو یا کلمه دې پسو یا دغه لرشنه دې پسو ډیر لری یو سي پټ کې تر څو چې نور انسانان په میکروب اخته نشي. او بل خبره داده دا خو زموږ د وسه پورته خبره ده چې دلته په زرهاو په لسخاو زری سونه راځي غوایي راځي وشان راځي دا همور نس کولای افغانستان ډیر فقیر مملکت دی تر څو چې دا ما پیش تر پیشه دا ما یا نشي کچیر موږ داسې متخصصین درلودي او دونه بودیجه مو درلودي چې ارب سم یا نه کېدلی بیا خرچېدلی دا خو ډیر څه کارو ولیکن هغه نس کولای خو بیا موږ باید کولی چات وکړو یو دوه پوښتنې د ډاکټر صاحب سره لرم کیویار صاحب جواب یې کیو مریض صاحب جواب یې او وبخښي تاسو وخت مدیر ونیوي اوله پرسنه خو میدا ده چې دغه اوس بختر اعلان وکړي د طالبانو د امارت اسلامي تر کنټرول لاندې راځو چې موږ د کابل په دې څلور دروازو کې کمپاین پیل کړی دوا شیندو د کانګو د مرز د پکېدو لپاره ډاکټر صاحب دغه دوا شیندل څونه کفایت کوي څونه تاثیر اچي پر دغه باندې لکه دوی چې دا وویل کمپاین پیل کړی او دوهمه خبره دا ده دغه مرض ولی کانګو بولی دا په دې سبب چې د کانګو په کانګو کې پیدا شو چې کانګو بولی او کدا ډاکټرانو دغه مرض نوم ورته یې شي دی
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېر ډېر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب تاسو راځي د قاری صاحب پښتون پر پښتنو باندې بلک زره تام سو تاسو ته ځوابونه ورکي بیا به نور اوریدونکو ته ورسو او بحث به ادامه ورکو
لورین صاحب پاول قدم کې خو قاری صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم او لاغه نرسل کسنګ چې مامخ یادونه وکړه د ناروغي چې کله اول ځل رامنځته شو اول ځل د ناروغي په کریمیا هیواد کې رامنځته شو نو موږ څنګه په یتم کال لاغه نرسل چې کله تشخیص کړه چې سیبان وره کې ناروغي علت رامنځته کړه د کانګو هیواد کې د ناروغي علت څرګند شو نو په دې چې په دې رغه باندې د دوړو هیوادونو نومونه کې ذکر شوی دی کریمین کانګو هیموراجیک فیور او بل د دوا شیندل لپاره کې پښتون سوای په وایل چې دوا شیندل फायदा زیات ده چې دا کوم کني چې دی کوم حشرات لري خصوصا د هغه د مړینې لامل کیږي نو چې کچيري دا یو اندازه کنټرول کې رول لري هر کله چې کني اداشن لمنځل شي نو کېدل شي چې د حیوانات څخه نور هیو منتن حیوانات څخه نور حیوانات یا د ناروغي باندې اخته شي او یا ممتن کني په انسانانو کې د ناروغي لامل نشي د زوا شیندل اقدام چې وزارت ته تامې وړاندې کړی دی څه اقدام ده ویدیو کې په ټولو ولایتونو کې هو په خیر سره سره ورسېږي دا اختر وزي دي اختر نمک کې مخکې لا پروګرامونه وزارت ته تامې په خیر سره سره ورسېږي
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان سلامات اوسئ دغه د کانګو کوم انتان چې دی یا کوم میکروب چې دی د دغه لپاره کوم ډول محیط ډیر برابر وي ډاکټر صاحب او په کوم ډول حیواناتو کې یا په کوم ډول سارویو کې ځکه موږ تاسو کو د افغانستان ټولنه وګورو خلک بیلابیل ساروی ساتي مثلا میګ او پسونه چې ډیر عام دي مثلا رمی ګرځي حتی زموږ تاسو کوچی وطنوال چې دی هغه ډیر ساتي دا غرض مثلا روسته بیا په دوهم قدم کې غواوی دي یا مثلا وزې دي دغه میخ همشته د افغانستان په ختیځو سیمو کې کوم حیوان تر ډیره نظر نورو ته دغه کانګو کوربه کېدلی شي آیا همدغه میګي وزې او نور حیوانات چې واړه دي او کنه په ټوله کې هر حیوان ممکن دغه کانګو میکروب یا انتان کوربه ووسی
دین صاحب محترم دا حیوانات تقریبا ټول قسمونه په یاد ناروغي باندې اخته کېدلو کې د شغاګانې پسونه بزې مرغان حتی تر دې پورې خصوصا دا کوم چې کورنی حیوانات اهلي حیوانات دي دا لږ اندازه د نور حیوانات په نسبت باندې د یاد ناروغي په مقابل کې مقاوم دي مثلا په دې شکل چې یا ناروغي په مقابل کې هم خپل ژوند کېدل شي چې ژوند پرمخ یوسي او هم د نور تر ناروغي د انتشار مخنیوی کوي کنه مقاومت لري مګر بعضی حیوانات لکه شترمرغ دا د یاد ناروغي په مقابل کې مقاومت دومره نه لري نو همدا وجه ده چې خصوصا هغه حیوانات چې کور کې ساتل کیږي پسونه بزې غواګانې بابت وایي چې هر نوع حیوان په یاد ناروغي باندې اخته کیدلی شي او بعضی مقاومت لري د نورو ته د انتقال لامل کیږي او بعضی بیا کمزور هم لکه شترمرغ او بعضی نور حیوانات هغه د مرغان دا د کیدلی شي چې مطلب نورو ته د انتقال ډیر زر لامل شي
بله او ډاکټر صاحب دغه میک انتان چې دا د کانګو دا د هوا له ګرموالي سره هم څه ارتباط لري یعنی بعض ویروسونه داسې دي چې په سړه هوا کې فکر کوم انتقال او پراختیا یې زیاتیږي بعض داسې دي چې کله هوا سړه وي نو هغه میکروب یا انتان مثلا ډیر سرایت نه کوي د هوا له تودوخه یا د هوا له سړښت سره دغه د کانګو میکروب څه ډول اړیکه لري
نه نه د لوجن سبدي دا په اړه څه مختلف شکل لري ترڅو روان دي زمونږ صحت عامه نور بعض ملکونو کې بعض ریسرچونه اوس هم په دې باندې روان دي، خو فکر نه کوم تر اوسه پورې داسې چې کتاب موږ ته په ثبوت نه ده رسېدلی، خصوصا هر کله چې زمونږ سره داسې پېښې هم ثبت شوي دي چې ژمی دی وي خو مثلا یو فساد په یاد ناروغۍ باندې اخته شوی دی، ژمی دی وي مثلا هغه کسان چې په کور کې ډېر حیوانات ساتي، زمونږ استاد کوچان ورونه چې ډېر حیوانات ساتي هغه په ناروغۍ باندې اخته شوی، اوړی کې هغه خلک چې قصابان یې کوي یا قربانیان یې کوي په دې شکل دا شی اوړي کې زیاتېږي چې په اوړي کې دا لوی اختر ده، او لوی اختر کې خصوصا په اسلامي هېوادونو کې هر کور کې قربانۍ نم کېږي، هم دا د حیواناتو غوښې خلک ویشي تقسیموي، نو ځکه د ناروغۍ سرایت په دې موسم کې لږ زیات وي، مګر هم پېښې هم په ژمي کې شته، هم په اوړي کې شته، هم په پسرلي کې شته، او هم په مني کې شته، یعنې هر وخت کې د پېښې د راتګ امکان شته. موږ سره په کابل کې پانتانی روغتون کې ډېر داسې پېښې په ژمي کې زمونږ او قصابان درونه په یاد ناروغۍ باندې اخته شوي، په ژمي کې داسې خلک په ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې بیرون نه غوښه راوړې ده، استفاده کړې ده، یا مطلب چا ورته رالېږلې ده، او هغې نه وروسته په ناروغۍ باندې اخته، نو اوسه پورې خاص موسمي ثبوت لا تر اوسه دې ته نه دی رسېدلی چې د ناروغۍ په حق لرامد پیدا شوي.
بله، او ډاکټر صاحب تر اوسه د واکسین په برخه کې هم فکر کوئ چې پرمختګ نشته؟ یعنی د کانګو واکسین تر اوسه موجود دی په نور نړۍ کې یا په آسیا؟
واکسین په بعضو هیوادونو کې لکه ډېرو کم افریقایي هیوادونو کې دا مونږ ورته دلته په نړۍ اصطلاح کې موږک وایو، د موږک د دماغ څخه یې بعضې واکسین جوړ کړي دي، په هغه ډېر کم او په ډېرو کمو هیوادونو کې په افریقایي هیوادونو کې دغه شوي دي، فکر نه کوم د سل کې سره ثبوت شوي هم نه دي، او نه ډبلیو ایچ او دا کنفرم کړي دي چې دا د ناروغۍ په تداوي کې رول ولري، خو بیا هم په بعض افریقایي هیوادونو کې استعمالیږي، نو زمونږ استاد وطن ته خو لا تر اوسه نه دي راغلي، خو بعض انټي وایرل دواګانې یا د وایرس ضد دواګانې اوس په بابت اپروو کړي دي چې بعض دواګانې دي چې په یاد وارس په کنټرول کې رول لري، خصوصا د وایرس ضد بعض دواګانې دي، هغه بیا په هماغه د دوسته په کتو سره ډاکټر صاحبان په شتقانو کې تداوي کې مریضانو ته ورکوي، نو هغه یو څه ناته اوس ثبوت ته رسېدل چې ناروغۍ په کنټرول کې رول لري.
بله، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، وحدت ویار له تاسو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب، دا چې تاسو هم په روغتون کې او نوکری یې، تاسو ته نور مزاحمت نه کوو، زموږ د خبرونه بل میلمه د انتانی ناروغي او ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب عمری، ستړي مشي، تر اوسه موږ سره د داخله ناروغي متخصص ملګری وو، اما اوس تاسو راغلی، مننه کوم تاسو نه، تاسو بیخي هم د انتانی ناروغي پرختون کې فکر کوم کار کوي، او د ناروغانو شمیر هم درته معلوم دی. په دې ورستیو کې داسې ویل کیږي چې په انتانی روغتون کې د هغو ناروغانو شمیر زیات شوی چې کانګو ته بلري، د راپورونو څومره په واقعیت ولاړ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه لودین صاحب، زه هم خپل نیکلی پر پرځوین لمړی تاسو ته او د زادې رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم خويند ورونو ته وړاندې کوم، په دې لونه چې ټول روغ او جوړ وسی او راو شوډو ته چې رښتیا هم د کانګو یا پاوام اصطلاح د وینې بایزین کې تبه دغه څپه چې دا نظر نورو کالو ته متفاوت ده، تر قوم زموږ دغه درې میاشتو کې یعنی نظر نورو کالو ته ډېر لوړ تللی دي، نه تنها په کابل کې بلکې په نورو ولایتو کې لکه مزار شریف، جوزجان، قندار کې هم، او هرات کې نه هم، دا کوم راپورونه چې سرویلانس راټولوي زموږ واقعیات مخ په ډېرېدو باندې دي، دا یو حقیقت دی. نور نو تر اوسه پورې مریض ناروغان هم دغه نن هم دولس ناروغان موږ فعلا په بستر کې لرو د انتونی ملي تخصصي روغتون کې، او په کامله توګه یې درملنه او معاینات ورته ترسره کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، لږ زرک تخصصي بحث وکړو، دغه انتان یا دغه کوم میکروب چې دی د کانګو، دا څه ډول انتقالیږي؟ آیا یوازې همغه یو ډول خاصه کنه یا کومه حشره چې ده د همغې په وسیله له ناروغ څاروینه انسان ته سرایت کوي، یا له یو څاروینه بل څاروي ته، او کنه د خوړو له لارې، مثلا خصوصا که یو څوک مثلا د حیوان یا څاروي غوښه خوري، آیا په غوښه کې هم مثلا احتمال دی شته چې هغه ویروس انتقال شي او کوي، بیا وروسته به د مخنیوي په لارو چارو هم تم شو؟
لودین صاحب، هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي ډبلیو ایچ او هم تایید کړي دي او نوي ژورنالو کې هم نشر کیږي، خپل باندې دغه انتقال د وینې بایدونکې تبې یا د کانګو یا په طبي اصطلاح د سی سی چف یا کریمیون کانګو هیموراجیک فیور، دغه په شپږو برخو باندې ویشو. اول انتقال د یو ډول کنې یا گنگ او استونه چې په و اسلام کې گنگ ورته وایو چې دا کنه یا گنگ د هیالما په نامه سره یادېږي او بد خراب خواص دې کنه ددی چې یو ځل دان سره ویروس واخلی بیا د ژوند تر پایه پورې دغه کنه منتنده او هغه ځنې وحشي څاروي او ځنې په پیسو باندې اهلی څاروي په شمول د انسانانو چې د په ناروغۍ باندې وخته کیږي خو دغه څاروي چې په اکثرا په اهلی څارویو کې کېدلی شي چې خرګوشه یا سویه چې موږ تاسو ورته وایو وزې پسونه غواوې د غره غواوې او همدارنګه شترمرغ کېدلی شي په ناروغۍ باندې اخته کړي او په وحشي حیواناتو کې کېدلی شي لودین صاحب چې ګورخه او زرافه او سپی په ناروغۍ باندې اخته کړي خو دغه حیوانات یا دغه څاروي به هیڅ ډول نښې نښانې نه لري او دی به هم واښه خوري هم به اوبه څښي دغه اول انتقال و چې زیاتره پیښې هم تقریبا 15% هم همدغه ګنګ یا کنې په واسطه رامنځته کیږي چې کله یو انسان وچیچي نو هغه که چېرې هغه ګنګ یو ځل دغه ویروس ځان سره اخیستی وي دغه انسان په کانګو یا بیجین کې تبه باندې اخته کیږي او دوهمه د انتقال لاره یې د هغه څارویو نه چې هغه په کانګو باندې اخته یي یعنی هغه هېڅ ډول نښې نښانې نه لري کله چې موږ هغه ذبحه کوو لودین صاحب یا یې قرباني کوو او زموږ په لاس کې یا په پښو کې زخم موجود وي یا خپل ځان د هغې په هغه چړې په واسطه وغزک یا د هغې د هډوکې په واسطه باندې کیدلی شي د هغه څاروي یا حیوان نه موږ ته دغه د کانګو یا وینه بهیدونکې تبه انتقال شي درېیمه د انتقال لارې لودین صاحب هغه خپله باندې هغه ناروغان چې په روغتونونو کې بستر وي یا په کورونو کې هغه ایزول شوي وي یا په روغتونونو کې پیزولیشن وارډ کې وي هغه پایوازان که چیرې د دې افرازاتو سره د وینې سره په تماس کې کیږي یعنی هغه بیا هم په لاس کې واغزه لري یا مثلا زخم لري دې سره په تماس کې کیږي نو کیدلی شي چې اخته شي او څلورم هم کیدای شي چې وایي د نوې څېړنې چې شوي دي چې کیدای شي هغه ښځه که په کانګو باندې اخته وي کیدای شي په خپل خاوند اخته کړي او خاوند که اخته وي کیدای شي د خپله ښځه اخته کړي یعنې د جنسي د اړیکو له لارې هم د دې انتقال کیدلی شي چې صورت پیدا کړي او انتقال شي او پنځمه د انتقال لارې لودین صاحب که ووایو پسې په عامو ټکو باندې هغه کسان چې د کانګو یا پهوینه بهیدون کې تبه باندې اخته دي د هغې د ګومنځې ناخونګیر او د ګیرې خیلو چاړه یا پلریش چې په دري ورته وایو دې څخه که چیرې نور سالم وګړي استفاده کوي کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان اوس دا هم واضح کړې ده وایي کیدای شي هغه ناروغ کسان د خولې د لارې چې موږ په طبي اصلاح ایر ډاپلیټ ورته وایو یا هغه هوایي قطرات چې دی ټوخیږي دې په واسطه باندې هم کیدای شي سالم اشخاص ته انتقال کړي نو په دغه ټولو لارو چارو کې اکثره کسان چې موږ ته مراجعه کوي د انتاني تخصصي روغتون ته هغلته قصابان دي او په دوهم قدم کې هم هغه کسان دي چې هغه مالداران دي یعنې زیاتره پیښې مستقیما د حیواناتو څخه دی هغه د کانګو ویروس یا بیدونکي ویروس دی اخیستی وي لودین صاحب
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیره مننه یو اوریدونکو وصل دی راځي چې د تورسو چې څوک دی لکم ځای نه لیکنی ولې ستړي مشي ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام
سلامت اوسه سلامونه لودین صاحب ته ته ډاکټر صاحب مری ته اوریدونکو ته نبی الله زبلی د وخل غزنی نه په خط کیم
ښه مهرباني وکي زبلی صاحب تاسو د کانګو پاړه څومره معلومات لري او څو غوړي چې له ډاکټر صاحب نه ووري
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب نه ډیره مننه چې بیا هم حاضر شوی د درون خدمت کوي ډاکټر صاحب محترم هغه کس ته چې زموږ مریض ته یعنی د مرګ له پولې نه راواله و داسې یو د دې مریض تداوی راته کړی د زه او زما کورنۍ د قیامت تر ورځې ورته دعا کوي او را به سم پښتنه ته پښتنه دا ډاکټر صاحب محترم دا چې زموږ استاد خوندې مندې تر ډیره حد د هغه څارویو خدمت کوي اگر روزنه کوي چې ډیر واخلې او خوړ تورړه او بور تورړه نو هغه میرمنو ته څومره احتیاط پکار ده او په کوم موسمونو کې په حیوانات کې د ناروغي راځي او بیا انسانانو ته انتقالېږي څومره احتیاط پکار ده کوم موسمونو کې ده او کچیرته یو څوک په کانګو اخته شوی دا غ نور د کورنۍ وګړي څومره باید احتیاط وکوي هغه سره راشه درشه او د هغه د لاس خوړ په دې اړه هم کوم
سلامت اوسئ زابلی صاحب کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب زابلی صاحب درې لاندې هماغه چې وای کسان چې څاروي پالي هغوی لپاره څه تدابیر لري او نورې پوښتنې متن تاسو یادښت کړي مهرباني.
لودین صاحب ډېره مننه او جناب درون زابلی صاحب ته هم ز خپل باندې نیکلی سلامونه وړاندې کوم او ډېرې مهمې پوښتنې مطرح کړي. اول دا چې هغه کسان لودین صاحب هغه خویندې زموږ چې خپل باندې په اکثر اطرافو کې هغه زموږ خویندې میندې یعنی مورګانې هغه خپل د حیواناتو خدمت کوي، یعنی په دغه حالت کې دی کېدلی شي چې هغه شوتې راخلي هغه د یو ځل ښې شوي بیا د ورسته د هغې نه د هغې نه د خوړو دپاره استفاده کوي. او دغه خپله ویروس چې ده د کانګو ویروس د شپږ 50 درجې حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې لودین صاحب له منځه ځي، یعنی هغه اوبه یا هغه شیدې چې شامل کېږي هغه اتمن د 100 درجې حرارت تر لاندې وي. او دې تر څنګ لودین صاحب بهر ورته وایي چې لودین صاحب ویل چې د دې انتقال په کوم موسم ډېر وي د کانګو یا ویشتون لري، خو ډېرې پېښې د پسرلي څخه د مني تر موسم پورې دغه رپوټو موسم کې بیخي ډېرې وي. او رابو شو دې ته چې دریم هغه زموږ خویندې چې د حیوانات یا څارویو خدمت کوي دی به ډېر کوشش وکړي چې خپل لاسونه باندې ماسک ولري یا پیشبند ولري موزې او دې تر څنګ کچری پاغه اینه کې مو موسم نشي کوو خپل پرونه چې ته مکمل او کی یو پرونه د سپیشل نو دا به ډیر ښه طریقه وي. او د دې ډیر کوشش وکي ځکه په تر ټولو کې دا معمول دی هر اته سروي باندې چې ګنګ یا خنس دي چې هغه خپل لاس باندې راشکي او خپل باندې کوي نو دې به هیڅ کله هم د دوه ګنګ یا کنه سره مستقیما خپل لاس نه نه تماس کوي او هغه به یو په پنس یو په دسکشن راشکي ورسته دغه نه به وژني. او که چیرې مستقیما خدای نه خواسته لودین صاحب په تمار کې شي نو کېدای شي خدای وخته شي په کانګو یا وینه بایدن کې تبه باندې اخته شي. په دغه باندې چې درون زابلی صاحب خپل پوښتنې ځوابونه اخیستي وي لودین صاحب
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسې. تاسو دغه کیفیت هم یو څه ډاکټر صاحب خراب شو نه پیګم کا اولنۍ موقعیت تاسو غوړه کې امکانات وي ممکن غږ بیرته سم سي واضح شي. ډاکټر صاحب دغه په لوی اخترونو کې په افغانستان کې څه هم ځینې تدابیر نیول کیږي ورستیو کلونو کې تازه مخکې ما یادونه وکړه قاری صاحب پښتون هم په دې اړه باندې خبر اوریدلی و چې په کابل کې د کابل په سلورو دروازو کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دوا پاشي څه تدابیر نیولې دي. فکر کوم هغه څاروي چې راځي کابل ته راځنه نکيږي فکر کوم په هغه باندې دوا پاشي. او مخکې ډاکټر صاحب تبصره هم پی وکړه چې دغه د دوا پاشي تدابیر تر یو حد نتیجه ورکړي ځکه کوم حیوان پوست باندې یا په وړیو کې دغه کنه موجوده وي یا دغه کومه حشره موجوده وي ممکن د دوا له شیندل وروسته هغه کنه مړسي او د انتقال شرایط او څه مثلا محدود شي. اوس ډاکټر صاحب دې تام شو چې له قربانۍ وروسته هم په دغه خارونو کې مثلا کوم تاسو وګورو یو څه حفظ الصحه نه مراد کیږي، مثلا د قربانۍ هغه پاتشونی ډیر خلک په خپل ډیرانونو اچي یا مثلا په سړکونو اچي یا هغه خزل زایونه چې خاروالۍ مشخص کړي وي حالت اچي. اما څو ورځې مثلا په خارونو کې مثلا دغه د قربانۍ د پاتشونو یو تعفن موجود وي که چیرته خاروالۍ بیا همکارونه کې لکه تیر نور کلونه غونډي، آیا د قربانۍ له پاتشونو نه هم د دغه میکروب د انتقال احتمال شته؟ او کنا کله چې حیوان ذبح شي پاتشونه بیا مثلا د دې وړ نه وي چې د ویروس قربانو وسی او بیا ویروس انتقال کې بل چاته؟
بل لودین صاحب رښتیا هم یو ډېر خټه کې ته مو اشاره وکړه لودین صاحب زموږ هغه ورونه یعنی چې دلته په افغانستان کې بل خصوص هغه قرباني کوي نو ډېر کوشش وکړي چې دا هغه څه چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه باید هغو ته په ډېر جدي پاملرنه وکړي ځکه دغه د کانګو یا د وینه بایدن کې تبې ویروس چې ده دا یو خطرناک ویروس ده او په آزاد هوا کې لودین صاحب د درې هفتو لپاره د ژوندی پاتې کیږي، یعنی که چیرې موږ تاسو قرباني کوو او هغه پاتې شونې په ډېرانو باندې اچوو دې تر څنګ چې یو خو به هم په خپله باندې نورو انتوني امراض هم زمینه مسایدا کړې وي او د دې تر څنګ علاوه دې نه خپله باندې د کانګو خطر انوز هم شتون لري، ځکه په ډیرانو کې نه کنې د منځه ځي او نه هغلته هغه ویروس د منځه ځي. نو ښه به دې وایي چې دې ته یوازې زموږ شوروالۍ نه شي کولی چې په رسیدګي وکړي. لودین صاحب، دغه خپله باندې مبارزه هم د کانګو په مقابل کې دا د ټول هیوادوالو دنده ده، وظیفه ده. دا به ډېر کوشش وکړي چې هغه به قرباني کوي. باید اول قدم کې چې پس په هغې باندې خبرې کوو چې د هغې هغه پوست باید اتومات په هغه یوه پلاستیکي خلطه کې ګنډه کړي یا ګری کې هغه جدا کړي، او دې نه علاوه هغه وینه چې په کوم ځای کې به توی شوي وي هغه باید په پاکو اوبو او صابون سره، که چیرې کلور وي خو ښه تخه، او که چیرې پاکو اوبو صابون سره هغه باید پرېمنځي، او د دې تر څنګ هغه پاتې شینه چې پاتې کېږي مثلا د هغې په عوامه اصطلاح چې هغه لرې کولمې او دغه شان دې ته په ځای وکنډل شي او په هغې ځای کې دفن شي، یعنې د خاورو لاندې شي. او علاوه دې نه یوازې په دې کې که چیرې وایي چې په اصل د کانګو په مخنیوي کې د عامې روغتیا وزارت خاصه دنده ده، نه جناب لودین صاحب، په د کانګو په مقابل کې د مقابله کړل یا مجادله کړل یا مثلا د هغې هغې محوه کول نه تنها د عامې روغتیا وزارت، بلکې دلته د وزارت زراعت او د همدارنګه د وترنری ریاست خپل محیط زیست او شاروالۍ دغه ټولې په مشترکه سره دندې لري. خو که چیرې د خلکو مرسته همکاري نه وي، زموږ غږ چې اوس فعلا د ازادۍ راډیو نه اور وي، د خپل خلکو سره د خپل ملت سره همکار نه وي، نو دغه واقعات کېدای شي چې موږ خو د اوس چې په شفاخانه کې په خپله باندې هغه امکانات لرو، ادې نه هم نور هم ډېر کړي دي او آمادګي هم دي او غټ اپیدمي او برک لپاره نیولې ده، ځکه واقعات مو ورځ پر ورځ ډېرېږي او په لوی اختر کې خدا نخواسته داسې نه وي چې دا واقعات د شل چندنه هم زیات شي، په هغه صورت کې به نه بیا خلک مخنیوی کولی شي او نه به د عامې روغتیا وزارت نه به بل وزارت. نو ښه به دغه یي چې دغه تاسو کوم ټکو ته اشاره وکړله، با دغه ټکي باید په نظر کې ونیسي دغه مسیجونه، تر څو پورې چې هم د دوی خپل ځان خپل دی هم صحتمند وي او جامعه هم د مشکلات نه ژغورلې وي. لودین صاحب،
ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. یو اورېدونکو ته نوبت ورکوو سټوډیو ته را وصل دی، هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل نمې تماسې ولې
خو به خنه سره مې کړانو ستړي مشي مهرباني وکي.
خیر اوسې ژوندې اوسې. بلدي کانګو ناروغي پاره ما یو پښتنم ده یو نظر میم ده یو پښتنم ده دا چې دا د دې علاج په اړه هم څو ګټه کوي، مثلا تاوی به څنګه وشي او نظر می ده دا غوښتنه می ده له دولت څخه به دې برخې دولت څخه کړي دي. دلته اپو کسانو نه ماسي هغه کسان چې علم کړي هغه هم د ګوتو په شمار کړه، تر څو هم په 15% لس پیسې ده دا کانګو نوم چې ورته واخلي دوی پیژنې لانه شنه ورسره ولاد لانه چې دا ناروغي څنګه ناروغي ده چې ده. نو په دې برخه کې د عامه پوهاوي ته ډېره ضرورت ده. کسان لوی اختر روان ده، قرباني کېږي، مثلا دوی لکه څنګه چې د ملوانو ویل دا ناروغي به ډېره سي، خو دوی هیڅ عامه پوهاوی نه لري، څوک په دې ناروغي خبر نه دي چې دا ناروغي سته یا نسته یا څنګه خبره ده. په دې برخه کې بیخي پیسدی ډیره چټه ده. نو که عامه پوهاوی ورکول سي مثلا د خلکو ته، بیا د افغانستان خلک ډیر اطراف دي، بیا هغه خلک چې مالداري لري هغه له علم او له پوهې څخه لري دي، دوی ته باید عامه بهاري برخه کې دولت څه کړي دي، څه پلانونه لري او څه باید وکړي دا په دغه اړه کې نظر ورکړي.
کور مو ودان. ډیره مننه. سلامت اوسئ. خاموش صاحب له زابل نه ایکاس چې موږ سره د دولت کوم مسؤل ویاند هم په دې خبرونه کې ملګری وای، د دولت له خوانه همدومره، البته د طالبان د حکومت له خوانه همدومره ویل شوی چې دوی بخپل تدابیر نیسی خپل هڅه وکړي، خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې د ولس رول پکې ډیر د پام وړ دی او هغه کسان چې خپل قرباني کوي هغوی باید لاس په کار شي او بل شکه چې دولتونه هم مسولیت لري. ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره د پام وړ دي؟ تاسو په کابل کې د غرسنۍ هم ساری د اوریدونکو ویل چې هغه کسان چې تر ډیره بزګران دي ساروي لري تر ډیره مثلا عامه پوهاوی نه به برخې پات کېږي او د ناروغي بيخي پیژني نه حتی.
ریسیا هم جناب لودین صاحب خاموش فرور چې د زابل نه کومه خپل نظر سره شریکو دا یو واقعیت دی او په هوای باندې ډیر شي اگر چې خپل باندې په دلته په کابل کې عام په هوای دی په عام رخصه محترم وزارت له طرفه د شاروالۍ له طرفه او همدارنګه نور وزارتو خونه شروع شوی دی خوده زما په نظر سره بسنه نه کوي باید لکه تاسو غونډه رادیو مثلا بعض نور رادیوګان هم باید په دغه پوهاوي کې نور هم ډیروالی راولي خو خلک هم بعضې په لودین سیب بعضې کسان زمونږ راته وایي چې تاسو ایمان ضعیف دی یعنی د اختر پوره چې کله زه خپله هم قربانی کوم راته وایي تاسو ایمان ضعیف دی او تاسو ډاکتران او تاسو کینه موږ د قربانی کوو زه ورته وایم چې سترګو توره دلته د ایمان د ضعیفتوب خبره تا ته زه نه کوم ایمان د ټولو قوي دی خو ته داسې کوشش وکړه چې خیر ده زه هم د قربانۍ کې د سره تا سره په ونډه اخلم لیکن ته یو ماسک دسکش او یو پیشبند واچوه او هغه څه چې زه وایم هغه به عملي کوو چې تا ژوند هم ژغورلی وي د ما هم نور به ټول قربانۍ کوو او د دې تر څنګ د عام پوهاوي په عقله باندې کار روان دی خو زه په دې مطمئن یم دې باورمند یم چې هغه کسان ریښتیا هم چې په ډېر لرو سیمو کې دي هغه عام پوهاوی نه لري او هغو ته د تاسو د میډیا له طریقه که چېرې عام پوهاوی ورکړل شي او دی وار وي او عملي کړي دا به ډېره ښه خبره وي نو دین سوادو مقابل کې که چېرې زموږ یو ورور په کلي کې د کانګو په هکله عام پوهاوی لري چې د اختر په سهار باندې جي چې په مسجد کې خلکو ته ووایي لکه دلته چې ملا امامان وایي چې او ورونو تاسو قرباني وکړئ قرباني مې الله پاک قبول کړه دې تر څنګ هغه شرایط چې په دغه ناروغي چې د زنود ناروغي ده یعنی په حیواناتو د علاوه دی نه د کانګور ناروغي نور ناروغي هم د انسانانو حیواناتو کې مشترک شتون لري نو دغه ټکي که چیرې مراد کړئ چې دسکش واغونده که چیرې په لاس کې زخم لرئ تاسو قربانۍ ته مه ورنږدې کېږئ او دې تر څنګ یو پیشبند واچوئ موزی واچوئ او هغه څاروی چې پوست شو زر پوست یې په یو جدا خلطه کې ګنډه کړئ مو کله مو چې حیوان حلال کړو نیم ساعت دپاره یې پرېږدئ چې وینه یې ښه ضایع شي نو دا به هم د تاسو دپاره ګټوي هم به د خلکو دپاره هم به نورو د عام وګړو دپاره نو که دغه خلاصه خبره بیا هم را ټولوم لودین صاحب چې په عام پوهاوي کې به انشاءالله کار روان دی نور به هم دو ته ډېروالی ورکوو چې زموږ څو هغه خویندې ورونه چې لرې سیمو پرتو سیمو کې دي هغه هم باید وینه بایوونکي ته به او کانګو د ناروغۍ په هکله باندې باید کامل او ښه کافي معلومات ولري.
او ډاکټر صاحب مننه سلامت او سید غاوریدون کې د درملنې په اړه هم پوښتنه درلوده راځي د درملنې بحث په لږ څو شېبې وروسته پیل کو دغه د مخنیوي په لارو چارو بلا هم تم شو ډاکټر صاحب که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره وکړله یو څه په لنډو کې اما کاملا راشو لږ زره واضح بحث پی وکړو په افغانستان کې تقریبا ډېر خلک یعنی اکثریت خلک قربانۍ کوي د قربانۍ په شپو ورځو کې څاروي اخلي یا خپل څاروي لري یا مثلا هغه څاروي اخلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته وارد شوي وي مثلا له پاکستان څاروي راځي له ایران راځي فکر کوم د منځنۍ اسیا له هیوادونو نه هم راځي چې تر ډېره مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه زموږ بل میلمه چې دغه له بهرنیو هیوادونو نه هم د څارویو واردول دغه خطر یو څه زیاتوي څوک هغه کورنۍ چې اوس که مثلا څاروی اخیستی وي یا غواړي چې څاروي واخلي او بیا په خیر سره قرباني وکړي سره له دې چې یو سنت پر ځای کوي د دغه احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره دوی ته څه سپارښتنه کوي؟
او لودین صاحب بیا هم ډېره مننه ریښتیا هم چې دوی مشکل سره موږ ټول مخامخ یو اول قدم کې چې موږ د عرفه مبارکه په ورځ باندې یا د هغې نه مخکې څاروي اخلو او ځو ګنج ته یا په هغه ځای کې چې څاروي را په پنډ شوي وي یا غونډ کړی وي هغلته تجارانو هغلته چې ځو باید موږ کوشش وکړو چې په لاس باندې با دسکش ولرو ماسک باید ځان سره ولرو او هر څاروی چې ګورو زموږ که اکثره پام وګړو کې دا مرواج ده موږ هم د رواج ده چې هغه په څاروي باندې لاس را کشکاږو او ګوري چې دغه چاغ ده که ډنګر ده نو زموږ په لاس باندې حتما باید دسکش شوي او دوهم ده که چیرې مثلا د څاروي ډېره ګڼه ګونه وي چې هغلته دې امکانات شته وي چې خدا نخواسته موږ ګنګ یا کنه ونه چې چي هغو ګڼه ګونو ته باید ورداخل نه شود هغو نه باید ورته ووایي چې دغه څاروی ما ته راوباسه هغه تجار ته ورته ووایي چې ګوښې ته چې دې تر هغو پورې وګورم دریم دا چې کله مو چې دغه څاروی هم را وستله هغلته حتما د دواپاشي ټیمونه شته دي په لودین صاحب هغه باید دواپاشي شي او که چیرې دواپاشي کېږي هم نه باید داسې په ګوښه ځای کې وتړل شي تر سبا پورې چې هغې ته واښه ورکول کېږي یا چې کله د ضبطې لپاره د مغه ګنج راوستل کېږي نو ډېر باید کوشش وشي چې کله دغه قصاب یا موږ بل رور یا پخپل باندې دغه څاروی حلالو بو دې تر څنګه چې موږ هغه چاړه او تبر هغه شان به تیروي چې څنګه هم حلال کړل دا باندې نیم ساعت پاره پرېږدو چې مکمل وینه یې باد زل جاریش ورسته دقیقې نه به ډېر چې کله مو چې وینه جاری شوه ډېر کوشش کړو چې ډېر ژر تر ژره دغه څاروی پوس کړو او څرمن یې په یوه پلاستیکي خلطه کې ځان ته غوښې ګنډه کړو ورسته دقیقې نه چې کله دغه څاروی هلته ملال کړی ده هغه وینه چې د هغې څاروي تویې ده یا په هغه افرازات چې د هغې څاروي تویې دي هغه باید په د کلورو په واسطه باندې که چېرې کلور نشته وي دغه ګرمې اوبه او صابون او پوډر دا خو په هر کور کې لودین سه پیدا کیږي په دې باید هغه ځای په مکمل ډول پرېمینځو ورسته دغې نه کله چې د غوښه هم ټوټې کله که چېرې دغه غوښه د تلیر ویساتو لپاره په یخچال کې پاتې شي ډېره به ښه وي او که چېرې پاتې نه شي با دغه غوښه چې موږ راخلو په خپلو کورونو کې پخوو یا یې کباب کوو ډېر باید کوشش وکړو چې دا په مکمل شکل باندې پخه شي یعنې د شپږ پنځوس درجې حرارت تر لاندې دغه ویروس په زر د نیم ساعت کې رودین سه له منځه ځي نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې که هغه نغونه کباب جوړوو که قورمه وي که نور په انواوې د غوښې ځینې جوړوو هغه باید په ډېر کامل او په اساسي شکل سره پخه شي تر څو پورې چې خامه پاتې نه شي او د دې خطر هم زموږ د ذهن نه لاړ شي چې دا خدا نخواسته پانګونه واخته او زموږ هغه خویندې چې په کور کې بیا هم دغه غوښه ټوټې کوي باروغو ته هم دا پوهاوی باید ورکړو لودین صاحب چې دغه غوښه چې کله ټوټې کوي په لاس باندې دسکش دا طبي دسکشونه ډېر ارزانه دي که چېرې هغه ډبل رابرۍ دسکش وي دا به ډېره ښیي او که نه دغه طبي دسکش هم چې دوه جوړې واچوي هغه غوښه د ورسته د هغې نه ښه پاکه سره پرېمینځي ټوټې دي کې چې پخیي په دغو شان در پام وکړي نو انشاءالله رحمان چې کله پخوالي کې هم باید کس مکمل شکل سره پخه وي زه مطمئنم که چېرې دغه ټکې په پام کې ونیسو لودین صاحب دا خو یوازې د کانګو ناروغۍ یا وینه بیاوونکې تبه ده بلکې نورې سارو ساری ناروغه یا زروز ناروغه چه ده ایوانات و ده انسانات تر مابین مشترکی دی ده دینا به هم انشالا پامن پاتی که گو او زمگ روختیاتا با ده ها وقت ما چه استفاده که و دیر اگر تا برسی جی نظر خدا را اقصده تا چه مشکوک بو چه تاوان را ونرسته جی
بله کور ودن دکتر سب سلامت و سری دیر خیز پارخته نوی پیده هیله چه اوریدون کې مراعات کې تاسو مخکې ډاکټر صاحب یو بحث وکړي چې وای کله چې یو څوک په افغانستان کې تدابیر نیسي بیا نور توای چې ته ولا ایمان مو کمزورې ده زه خپل یو تجربه ممکن تاسو هم تجربه کړی وي کله چې یو کس موټر ته کینینو اصول دا دي چې هغه خپل کمربند باید وتړي تر څو که چېرته خدای مکړه کوم احتمالي پیښه رامنځته کیږي نو هغه کمربند بیا ډیر محافظت کوي د انسان او دغه ډاکومنټریانو هم ښودلی چې هغه ترافیکي پیښه چې هلته مسافر یا خپل موټر چلوونکی مثلا په کمربند تړلی وي هغه دومره نه خوږیږي نظر دې ته چې یو څوک مثلا کمربند نه وي تړلی دغه راز کله چې یو څوک الوتنه کې هم پرواز کوي نو ورته وایي چې کمربند وتړه هم افغانستان کې به دغسې بحثونه کیږي چې ولا ایمان دې کمزورې ده نو کمربند چې تړې وي او ډول سړي باندې مثلا پسخان کوي دغه راز که چېرته یو څوک قربانۍ په ورځ هم مثلا دسکش اغوندي یا مثلا ماسک اچوي بیا نو هغوی باندې هم دغه ډول تبصیرې کیږي زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم نن دغسې یو تبصرو شاهده وه ځینو اورېدونکو ویل چې کانګو نسته دا د نړیوالو دسیسې دي غواړي چې د خلکو زړه له قربانیو نه ورتور کړي نو دغسې اورېدونکو سره ډاکټر صاحب څه کول په کار دي څه ورته وایي دغه اورېدونکو ته چې داسې تبصیرې کوي
جناب لودین صاحب خپل باندې د عام روغتیا محترم وزارت د ارقام چې وړاندې کوي موږ د 150 نفرو نه ډېر بستر کړي دي او په دې کې مړینه هم لرو د 15 نفرو شاوخوا کې موږ مړینه لرو نو که چېرې زموږ هغه ورونه چې په دې باندې فکر کوي چې خدا نخواسته ده د بل چا دسیسه ده یا تمسخر ده نو زه داسې ورته وایم چې د سترګو توره وایي چې ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ ده ته ورې روغتون ته راشه مراجعه وکړه د انتانی روغتون ته ته به زموږ هغه ځوانان چې وویني چې حیران ورته پاتې شي چې د هغې د هېڅ کمبود نشته یعنې د قوت او د طاقت د نظره لیکن د دو خپله باندې وینه بیاوون کې ته به په داسې شان ته غورځولی وي چې حیران ورته پاتې شي او دې نه علاوه لودین صاحب زموږ نوم یې نه اخلمه هغه د اخلاق طبابت یا میډیکل افیکټس د نظره نوم یې ښه نه ده زموږ داسې مریضان هم درلودل په تېرو کلونو کې چې هغو ته ورته ده چې تا دغه ورور چې بستر ده ده به الله پاک شفا ورکوي شفا ورکوونکی الله پاک ده او همدارنګه د عزت او ذلت ورکوونکی هم الله پاک ده نو ته کوشش وکړه چې ته د دې سره په تماس کې کېږي، ادې د افرازاتو سره ځان ما په تماس کې کوه. ده راته ویل چې دا شان موږ ته آنتا آنتا نه راکوي، او دا وروره ورورم هم زموږ قصاب و د دوه ورورانو دغه یو کانګو باندې مصاب شوی و بستر و، او دغه بلې دغه سي سپارښتنې قطع نه مراد کولې. بلاخره داسې ورځ راغله چې هغه ورور ورور چې بستر و لودین صاحب هغه الله پاک جوړ کړه، شفای ورکړه، او دغه بل چې پایواز و تا کانګو ونیول په مغه بستر کې پریوت او په مغه بستر کې خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو درنه زه خپل خبرې داسې کوم چې څوک نه ډارم کوه لودین صاحب، هیڅ کلام خدا نه خواسته دا ما هدف نه ده. زه همیشه چې تو سره خپرونه کوم، والله دغه مې هدف چې که څوک یو مثبت مسیج واخلي او دا ملي کې دا ډېره غټه خبره ده ما دپاره. نو دغه سپارښتنه چې تاسو کوئ یا هغه نور ډاکټر صاحبانه کوي، زموږ هغه ډېر معزز او محترم وروڼه چې کچېرې عملي کي، نو حتما به د دی کورنۍ به ټول انشاءالله صحتمند وي، د مشکلات نه په امن کې وي، او د دې تر څنګ هغه لعنامیزه تنامیزه یادشتنامیزه خبرې چې یا هغه پیغران چې دي هغه نه د ډډه وکړي، ځکه چې په د دې سره د هر شي سره خاطري کول په کار دي، د خپل ژوند سره لودین سره ساتري کول په کار نه دي، د ژوند سره قمار ویل په کار نه دي. که چېرې د یاره ورته بایله ولا بیا ځینې ګټنه نه شي، بیا به د خپل تل به دی په خپل کار ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. ډیره مننه په دې له چې اوریدونکو دغه سپارښتنې اوریدلې وي او عملي کی. او ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په درملنې باندې تم شو، د خبرونې هم شاوخوا څلور درې دقیقې پاتې دي. درملنې څنګه د کانګو تر کومه حده پورې ناروغان جوړیږي، او په افغانستان کې د درملنې امکانات څنګه دي؟ په کابل او زونونو کې انتاني روغتونونه فعال دي؟
بلودین صاحب، زموږ شخصا هغه د انتونی څانګې چې په نورو ولایتو کې دي، لکه په قندار او په هرات او مزار شریف او جلال آباد او کابل کې دي، سره همیشه د واتس اپ ګروپ د لارو په تماس کې وو، او دوی چې دي دغه ټول فعال دي، او بل درملنه یې په ډېر ښه شان ترسره کېږي. هغه کسان چې په اوایلو کې مراجعه کوي، په هغې کې مړینه ډېره کمه ده، او اکثره شفایاب کېږي، یعنی الله پاک شفا ورکوي. او د دې تر څنګ هغه دواوې چې فعلا ورته دوی ته ضرورت یې بدون د وینې څخه، هغه په روغتونونو کې په پراخه کچه باندې شتون لري، او که هغه د ویروسي دواګانې دي، او هغه که باکتریاو د دواګانې دي، او د تر څنګ نور سیرمونه دي، په کافي اندازه شتون لري او درملنه ترسره کېږي. خو بدبختانه دا باید ووایو چې زموږ اکثره هغه خویندې وروڼه چې په کانګو باندې اخته کېږي، دوی په اوایلو کې مراجعه نه کوي، یعنې روغتون ته، یعنې په هغه وخت کې چې موږ این سټیج ورته وایو یا ژوند آخرینی سلګۍ چې دوی روغتون ته چې راځي، په هغه وخت کې بیا درملنه مشکله وي. نو غیر د هغو نه زه د اطمینان ورکوم انشاءالله چې په د نورو روغتونو کې په کافي اندازه د ویروس دواوې او درملنه کېږي، هیڅ ستونزه او مشکل کې نشته. د لودین صاحب
و کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ستاسو سپارښتنې همیشه ګټورې وي، او یو بحث اوریدونکو ته ډیر واضح کړم چې مونږ او تاسو اسلامي ټولنه یو، تقریبا نږدې 100% افغانان مسلمانان دي. نو نظافت یا هایجین چې ورته ادبي اصطلاح وایي، یا د ځان ساتنه چې سړی پاک واوسي، دا خپل د ایمان یو جز هم دی. نو کله چې ډاکټر صاحبان سپارښتنې کوي، تر ټولو زیات تمرکز په همدې نظافت باندې وي چې هغه د ایمان یو جز هم ګڼل کیږي. ډاکټر صاحب، خبرونه وخت پای ته رسیدلی، فقط غواړم په پای کې ستاسو ځینې هغه خبرې چې تر اوسه مو مثلا نوي کړي یا پوښتنه نوي کړي اوریدونکو پاته وي، څه غواړئ د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته نور هم ور اضافه کړئ؟ مهرباني.
او لودین صاحب، هغه سپارښتنه مې چې وکړې، نو الله پاک دوکړي چې هغه زموږ ګران معزز خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، هغه عملي کړي، او د دې تر څنګ هغه کسان خدا نه خواسته چې ورسته د لوی اختر نه یا د قربانۍ د اختر نه ورسته، که چیرې زموږ هغه خویندې وروڼو ته شدیده تبه، خونریزي او د عضلاتو درد پیدا کېږي، نو دوی دې کوشش وکړي چې د خپل سر درملو څخه ډډه وکړي، دوی د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې هغه اساسي مرکز ته ریفر یا هغلته یې واستوي. نو دوی په کورونو کې ورسته دغې نه دوا نه اخلي، او څه مشکل نشته دی، د دوی درملنه په غوایلو کې په هر ځای کې کېږي، په هر روغتون کې کېږي. نو زما بیا هم سپارښتنه دغه سپارښتنه وي، او دې تر څنګ با ډېر کوشش باید وشي چې که چیرې په لاس یا پښو کې زخم ولرو یا په مخ کې زخم ولرو، باید هغه قربانۍ ته ورنږدې نشو، او هغه وګړي باید اشتراک په قربانۍ د څاروي په حلالولو او پوسولو کې وکړي چې هغه جلد سالم بیا او د دستکش او ماسک او پیشبند څخه استفاده وکړو، ان شاء الله رحمان ټول جامعه به په امن وي او دا واقعیت به هم ټیټیږي او صفر ته رسیږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو له ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې پیغامونه مو راولېږل، پوښتنې مو وکړې او خبرونه ته مو اړیکه ونیوله. کور مو ودان.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
Thank you. گے مستانا ہم خلی سامنا
سم سم سم